او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولې ده. خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ. اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 500 لکو افغانانو ته له 340 کلو راهیسې پناه ورکړې، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې هېڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان عبدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. په جنوبي کوریا کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې له پرون راهیسې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او 3 نور کسان تري تم دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزي برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند د ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم ربند ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جره پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورس وی جلګي ورک.
نورزیا صفی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځ څخه د دې حقونه ورناخستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغ لومړۍ څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي. او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلی غواړي چې په ما خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي، بې لحاظه او سپینستر یې بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیر او ګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزینه او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټیکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبعیض دي چلند ورته کیږي لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده یو انجلۍ لا په نوې په ځواني راغلی وي هغه په خو بدو خبره نه وي په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي خپل خبره هم نه وي ولیدې کوژده کړي وي د یو چاته پونم کړي وي د افغاني ټولنه کې خوشتشته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتې دي ورزخ تورته نه ورکول کیږي زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پوښتنی وشي هغه که په انتخاب کې وي هر برخه کې وي او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپل خوخه وکي
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنۍ کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وای وای ل لومړی ورځې وای وی ترغچې ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا ل زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کنجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جره پیدا شوی دا وی سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جلګي ورک وی ورته بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم راز نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ورسره دي هر کار وستی وی ورسره وی نو خبره دا چې دا جنکې چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
الا تاسو څنګه نه
خو دغه موږ جامعه موږ جامعه چې دا تر څو چې موږ دغه ځانم دغه خبره د مشران خبره چې خپل لاسته او خپل لاس مو پیژندل هم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات دا مرحله را جامعه ده یعنی تل چې وګوري او کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو ډېر دی دا خبره چې دی دون آزاد نه دی نو موږ ډی وړو چې چا کار به زوی پیدا شو د ځونه وای کول د خوشالیانو چې الله د سمالونه ورکه خلکو ته شینی توځي کې داسې کې خو چې کله جلکی پیدا کیدو نه خبره به نو دغه وای وای نو هیڅ خبره به نو
کله چې وینجلی خپل د مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وای کیږي خو هغه وخت د ماشوم د نه پیږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغاق به لوړ نوی له حویلی یا کوټه باید تغاق راونه وزي اره موضوع کې باید خبري ونه کې د غلطه روحان څومره د انجلې دوی ځپی
دا ستل چې ستا د انجلې ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبري ونه کې ته نو هم ډیر وی په مجلس کې او تسنیمګری کې وی نو جلکې ته اصلا دوی احمد نور کوي چې دا خلا د تاریخ د ژوند تسنیم ونه دي نو دا ستل چې ستا د روح کله له هغه ځپل کیږي موږ اکثریت نحن وی فی ساده خنی په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همشه ځپل سوي دي اوس نو یعنی نو مینې سم ځینې ولایت ته ځپل لري اما چالتہ جنوکی د خپل د سخن په سر ناراضي یعنی مور او پلار ناشتي ورونه ناشتي خو جنکی په دسترخوان باندې نه راځي او وی بلا مغش پات انا انګان دي خو بي خي انګان تاسو څوک توجه نه کوي سي اته لوري وخړو کدي او نه خو ناس دي مور دی او کنه په هر برخ چې مونږه دا موضوع مونږه مطالعه وکړو کله ډیر روحي له لحاظ د خپل کیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي خوان کور ته ځي التم لوارته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دی ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار ملره دلته بیا لڅره ولا لڅره مخ کیږي آل ته خلا پسې
یعنی بیا ارزښت کیږي آل ته خلا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې کوي وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکوي کیږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خلا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مېندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې اته پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوتو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وایې آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکړه نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلک څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینمنشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ورنداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، موږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو، نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت په همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېڅ کله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له غلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زموږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته را وړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کښې ماته ځای را کړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شیدې را کړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده داسې مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي ته نه باید، په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه موږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکو چې ته لوی جلینه برتره ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې ترې ویجلې لوړ ده او هغه هم همیشه لمده نه سو استفاده کوي او همیشه لمده ذهن لمده ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د خزینه و په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم موږ شاهدان یو او دا له هغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي ګڼي.
بله، کله چې نجلۍ نړۍ ته راشي لږه وروسته نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پرېږدي چې کینی وای ته نجلۍ په ډېر وړکی سندې ته ټیکرای ورپسر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه نجلۍ. په دې عقله څه وایې؟
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوې دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه موږ په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، د مثلا همهغسې انګیزه ورکوو. کنې هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. خو دا موږ غټان یو چې هغه ته دا انګیزه ورکوو، همهغه ده چې موږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو چې د نجلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. نجلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، نجلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنې دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته دا صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې موږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې موږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته موږ فرهنګ، کلتور، دود، دستور، کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره موږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که موږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته موږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته موږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زموږ فرهنګ نه ده، دا زموږ دود نه ده، دا زموږ کلچر نه ده، دا موږ که داسې یو څه وکړو نو موږ پورې خلک خاندي، موږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کیږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کیږي نه، هلک هم قرباني کیږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راشي په دسترخوان کینی، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری، بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که موږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې، دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې، نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني سوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلل او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان یې ځان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زموږ ستاسو فرهنګ دی او دود دی، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویل نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ول د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چې لوی ومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کوم.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر غڅې له کوره وزي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړل، چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لوڼې ډېرې بارزه کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی، مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لري. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخپراوانه که یاد شی؟ لمونسره غږی درې دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوي، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسو حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي، هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلې پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغه مسائل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا دغه سی بدبختی او درپدری او سبب کی. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې، ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
چھ چھ کھڑے ہم کو منظر مزاج لرمه